د ماسپخین دو بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. یوه بلې پښتو خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. بل سبا د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. ملګر ملتونه د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د کورنیو چارو وزیر بیا په انتخاباتو کې د پولیسو د نه لاسوهنې ډاډ ورکوي او د افغانستان د قانون پوهانو ټولنه خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې هر ډول بې پروايي ممکن هیواد د بحران لوري ته بوزي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام درته خبرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په شمالي وزیرستان کې د درې مشکوکو امریکایي بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې شپاړس سخت دریځي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې سنی یاغیان په خپلو بریدونو کې په عراق کې پرمختګ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له عراق سره پیوستون وښیي. خو لومړی به نجیبه زمان د افغانستان کورني خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي واوري. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له ګاونډي هیوادونو څخه په دغه هیواد کې د سمو انتخاباتو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مسؤلان په انتخاباتو کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو څخه د شفافیت غوښتنه کوي. او په کابل کې د افغان میرمنو شبکه هیله منه ده چې د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د ښځو ونډه 40% زیاته سي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د شو انتخاباتو په ترسره کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیشنن په کابل کې خبریالانو ته ویل د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د جوزا پر 24مه یعنی د انتخاباتو په ورځ د اړتیا په صورت کې له افغان چارواکو سره مرسته وکړي.
My message is to the neighboring countries.
دی وایز ما پیغام د افغانستان گاونډي هیوادونو ته دادی چې له دغه هیواد سره مرسته وکړي چې تر ټولو ښه او به امنه انتخابات ولري او د اړتیا په صورت کې د افغان چارواکو سره مرسته وکړي. شاغلیان کوبیش هم در از ویل نړیواله ټولنه په بی صبری سره د افغانستان د شفاف او آرام انتخاباتو په تمه ده او هر ډول همکاري ته تیار ده. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې شفافیت ته پام وکړي او د دوی په خبره په انتخاباتو کې هر ډول بېغوري به هیواد له ناورین سره مخامخ کړي. د دغې ټولنې رئیس عبدالغیور غیور نن په کابل کې په یوه غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې په خپل پراخ ګډون سره د هر ډول تقلب او تخلف مخنیوی وکړي.
از تمام مسئولین دولتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات
دی وای د ټولو دولتي چارواکو په ځانګړي توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه پټینګ غواړو چې په انتخاباتو کې صداقت او ایمانداري او د قانون احکام په نظر کې ونیسي. په همدې حال دغه حقوقي ټولنې د ولسمشر انتخاباتو له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د سالم رقابت د اصولو په مراعاتولو سره د انتخاباتو نتیجه ومني. ټاکل شوی د جمهوري ریاست د دویم دور انتخابات دراتلونکو شنبه په ورځ وسی. په کابل کې د افغان میرمنو شبکه هیله منه ده چې د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د ښځو ونډه 40% زیاته سي. د دې شبکې رئیس حسنی صافی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې دوی د لومړي دور انتخاباتو وروسته په 28 ولایتونو کې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي دي.
خورای خدا تشویق
وکنیم کینا
بر بار دوم
بیا. هغه وی خپل خويندې هڅو چې د دویم ځل لپاره رای ورکړي. په لومړي ځل کې دوی 40% خپل رای استعمال کړي وي. اوس باید د رای کچه 40% ته ورسوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په لومړي دور انتخاباتو کې د ښځو ونډه 40% و. دغه ټولنه د راتلونکو حکومت څخه غواړي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي. دا و تر دې دمه مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له عصمت سروند څخه واوري.
په داسې حال کې چې سنی یاغیانو په خپلو بریدونو کې پرمختګ کړی دی، د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له عراق سره پیوستون وشي. د ترکیې حکومت وایي چې وسلوالو په موسل کې د ترکیې له کنسولګرۍ د کنسول په شمول 48 تنه نیولي دي. سرمنشي په دې اړه وویل:
I'm urging the government of Iraq and broadly
زه د عراق له حکومت او پلوه کې د سیمې له هیوادونو له درستې نړیوالې ټولنې پکلکه غواړم چې لاسونه سره ورکړي څو ټول مجرمان عدالت ته وسپارل شي او ټول ممکن اقدامات وشي چې ډیپلوماتان خوندي او روغ رمټ ژر تر ژره خوشي شي. پرون د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د ډلې ځواکونو تکریت ونیو. دوی تر دې یوه ورځ وړاندې موسل هم نیولی و او اتیا ترکان یې پکې یرغمل کړي ول. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن ناوخته د عراق پر حالاتو خبرې وکړي. امنیت شورا پرون په موسل کې د تاوتریخوالي زیاتېدا وغندل او ویبل چې تروریستان د تشدد په زیاتولو سره هڅه کوي چې سیمه ناکراره کړي. سپینې ماڼۍ وویل چې امنیتي وضعیت په تیرو څلور ویش ساعتونو کې خراب شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جین ساکی وویل تمه لري چې متحده ایالاتونه به عراق ته نوې مرسته ورکړي څو له یاغیانو سره مبارزه وکړي. دې ونه ویل چې څه ډول مرسته به وکړي. ساکی په موسل کې د ترک اتباعو د یرغمل کېدو په برخه کې له ترکیې سره د امریکا د مرستې یادونه هم وکړه.
We are in touch with the governments of Turkey and Iraq and stand ready to provide any appropriate assistance.
د ویل مجد ترکیه او عراق له حکومتونو سره په تماس کې او تیار یو چې هر راز مناسب مرستې ورسره وکړو. یو جګپوري امریکایي چارواکی ویل واشنگتن په دې غور کوي چې په عراق کې د بی پیلوټ الوتکو ماموریت پیل کړي او کنه کړي. د په عین حال کې ویل چې په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د وستوالو یاغیانو لاسته د موسل ویدل یو د سیسه و بللوش بنې وکړي چې د قوی په زور به د شهر بیرته ونیسي. د هم ویل چې د پاوز حقوق مندانانو ته باید سزا ورکړی شي چې له جګړې په شا شوي دي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم نوري المالکی له پارلمانه وغوښتل چې بیړنۍ حالت اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې پارلمان نن په دې موضوع غونډه وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو پرمختګ یو جدي خطر وباله. زیباری په عین حال کې وویل
This threat can be pushed back, let's say, by the Iraq.
خطر د کورد پیشمرګو ځواکونو په همکارۍ د عراق د امنیتي ځواکونو له لوري په شا تمبیدل شي. زیباری همدارز ویل وزیرانو او خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې تروریستان به وتمول شي. په شمالي وزیرستان کې د درو مشکوکو امریکایي بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې شپاره سختریزي وژل شوې دي. دا حمله پر هغو موټرونو شوې چې وسلوال سختریزي پکې سپارول. دا په روان میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنی برید وو. یوې پاکستاني محکمې حکومت ته امر وکړ چې د پخواني پوځي واکمن جنرال مشرف پر خلاف د سفر بندیز پای ته ورسوي. د کراچۍ ښار وی محکمې نن حکم وکړ چې د مشرف نوم دی پر خروج د بندیز له لسته وایستل شي. او امنیسټي انټرنیشنل یا د بشنې نړیوالې ټولنې په ترکیه کې د حکومت د شپږ ویشت مخالف او اعتراض کوونکو محاکمه نمایشي وبلله. ټاکل شوی دی چې شپږ ویشت فعالان نن د 2014 میلادي کال د تاوتریخجنو مظاهرو په تور په استانبول کې محاکمه شي. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوالې موسسې څېړونکي اندرو ګاردنر وویل د دغو فعالانو پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته او د هغوی محاکمه په سیاسي انګیزه او د غچ اخیستلو له مخې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې په خبرونه کې بل سبا د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. ملګری ملتونه د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د کورنیو چارو وزیر په انتخاباتو کې د پولیسو د نن لاسوهنې ډاډ ورکوي.
هر قدر مو شما به اثبات رسانده بتانیم که در انتخابات بی طرف بودیم و هستیم ای سربلندی ماست منیسی گرگان.
د افغانستان د قانون پوهانو ټولنه بیا خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې هر ډول بې پروايي ممکن هیواد د بحران لوري ته بوزي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په ترڅ کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپاړس وسلوال وژل شوي. په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو له حاله مو خبرو چې نن پیلېږي. د عراق د وروستي وضعیت په اړه هم معلومات اوریدلی شئ او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام مو هم درته غوره کړی دی.
نوی حکومت به راشي خو چې د زاړه حکومت نړیوال مقام به ټینګ کړی شي او کنه. هغه چې په اداري فساد او د مخدره توکو په تولید کې لومړي مقامونه ګټلي دي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفافو او ښو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي یان کوبیش نن په یو خبري کانفرنس کې وویل هیله من دی چې په انتخاباتو کې د هیڅ یو لوري لخوا درغلي ونه شي او نه هم چاته اجازه ورکړل شي چې درغلي ترسره کړي. ښاغلی یان کوبیش زیاته کړه نړیواله ټولنه په افغانستان کې د انتخاباتو په برخه کې بې طرفه ده او هیڅ یو هیواد په تېره بیا امریکا په دې انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال صفي الله ستانکزي په راپور کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ او په دې برخه کې لټولو ښکېلو خو وغوښتل چې د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل دین ادا کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د پنځمه پورس په یو خبري کانفرنس کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان او د هغوی پلویان په انتخاباتو کې درغلي ونه کړي او نه چاته اجازه ورکړي چې درغلي ترسره کړي.
د
دو کاندیدانو پلویانو ته وایم چې درغلی مه ترسره کوئ. د خپلې خوښې وړ کاندید په ګټه د خلکو په زړونو کې د رایې ورکولو په خاطر ویره مه اچوئ. د یو مسؤل هیوادوال په توګه یوازې لاړ شئ او خپله رایه وکاروئ. هیڅوک مه پرېږدئ چې درغلی وکړي او د درغلی د ترسره کولو شرایط برابر کړي. کاندیدان په خپله او د هغوی ټیمونه هم باید خپل پلویان تشویق کړي چې رایه ورکړي، نه دا چې په خپل نوم تقلب ترسره کړي.
ښاغلی کوبیش د انتخاباتو پر کمیسیونونو او کارکوونکو هم غږ وکړ چې د پروسې د شفافیت لپاره ژمن پاتې شي. کوبیش د افغانستان د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې د کورنۍ او بهرنیو څارونکو لپاره د نظارت ښه زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو دغه استازي هم درازو ویل که څه هم د کاندیدانو د ټیمونو لخوا په انتخاباتي کمپاینونو کې ناسمې څرګندونې وشوي، خو هیله ده چې پر یو بل د تورونو واردول له دې وروسته دوام ونه کړي. یان کوبیش د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچېرې نړیواله ټولنه په تېره امریکا د انتخاباتو په نتایجو کې لاسوهنه وکړي څه دریځ به ولري داسې وویل.
نړیواله ټولنه بې طرفه ده، د انتخاباتو د ښې نتیجې په تمه ده. د افغانستان خلک په خپله ښه پوهېږي چې د دو کاندیدانو له وړاندې شوو پروګرامونو څخه کوم یو د دې هېواد د پرمختګ، ثبات او یووالي متضمن دی. هیڅ لاسوهنه به ونه شي، د دې هېواد په انتخاباتو کې به هیڅ مداخله ونه شي. په تېره امریکا متحده ایالتونو چې یاد شو، هیڅ ډول مداخله به ونه کړي.
In the elections in this country.
ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي چې په لومړي دور انتخاباتو کې ناامنۍ او ناسم څار د پراخو درغلیو د ترسره کېدو لاملونه وبلل شول. تمه ده د افغانستان جمهوري ریاست دویم دور انتخابات را روانه شنبه ترسره شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې ملګر ملتونو په افغانستان کې د شفافو او خو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفیر هم پرون په یو بیان کې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې خپل ټیمونو ته سپارښتنه وکړي چې له درغلۍ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا د پولیسو له ټولو منصوبینو وغوښتل چې د انتخاباتو په دوهم دور کې خپله بې طرفي وساتي. محمد عمر داودزی دا غوښتنه په کابل کې د هیواد د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو له امنیت قمندانانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد امنیت قمندانانو ژمنه کړې چې هیڅ پولیس به په انتخاباتو کې لاسوهنې ته پرې نه ږدي. نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د انتخاباتو ورځې ته په نږدې کېدو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د پولیسو له ټولو منصبینو نه جدي غوښتنه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پروسه کې مداخله ونه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی په کابل کې د هیواد د امنیت قمندانانو سره په ګډه غونډه کې وویل په انتخاباتو کې د پولیسو بې طرفي د هیواد د پرمختګ او ترقۍ سبب ګرځي.
عزت او سربلندي پولیس
د پولیسو عزت او سرلوړي په بې طرفي کې ده، نه دا چې ځان د کوم طرف وخی. هر څومره چې مونږ او تاسو دا ثابت کړو چې په انتخاباتو کې بې طرفه وو او یو، دا د یو دولتي ادارې په حیث زموږ د ویاړ سبب ګرځي او په همدې ډول زموږ په بې طرفي کې د هیواد خیر دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د ټولو ولایتونو امنیت قمندانانو هم ژمنه کړي چې پولیسو ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه او یا هم د کوم کاندید په ګټه له خپلې وظیفې استفاده وکړي. د انتخاباتو په لومړی دور کې هم د کورنیو چارو وزیر له ټولو پولیسو غوښتي وو چې خپله بې طرفي وساتي، خو د انتخاباتو وروسته ځینو څارونکو ډلو او کاندیدانو په انتخاباتو کې د پولیسو د مداخلې په اړه شکایتونه کړي وو. د انتخاباتو ځینې څارونکي ډلې او کتونکي په دې باور دي چې په انتخاباتو کې د پولیسو بې پرېوالۍ د دغه پروسې له شفافیت سره ډېره مرسته کولی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویم دور د راتلونکي شنبه پورس ترسره شي او پایلې به د سرطان په یو درشمه اعلان شي.
سیاستوال د قومي توپ بلورزي رازي تاس انتخابات ملي کړي رښتنه لار خو قوم نه لري ملت لري
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې په دوهم دور انتخاباتو کې هر ډول بې پروايي ممکن په دې هیواد کې بحران رامنځته کړي. د دې ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات باید په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي. د حقوق پوهانو ټولنې همداراز د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې له اصولو سره سم د شفافو انتخاباتو نتایج ومني. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه اندېښنه لري چې ښایي انتخاباتي سرغړونې او درغلۍ د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې هم ترسره شي. د دې ټولنې مسؤلانو د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو او له نورو هغو ارګانونو څخه چې په یو ډول په انتخاباتو کې ښکیل دي وغوښتل چې د شفافو انتخاباتو لپاره خپل ټول اجراءات د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کړي. د دې ټولنې رئیس عبدالغیور غیور د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په انتخاباتو کې هر ډول ناغېړي او بې پروايي افغانستان له بحران سره مخامخ کوي.
از تمام مسؤلین دولتي به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات
له ټولو دولتي چارواکو په تیر د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلانو په جدي توګه غواړو چې انتخابات په بشپړ صداقت او ایمانداري د قانون له حکم سره سم ترسره کړي. په دې برخه کې هر ډول بې پروايي به په افغانستان کې د بحران سبب وګرځي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم پر انتخاباتي کمیسیونونو انتقاد کړی و چې خپل ټول کارونه یې له قانون سره سم نه دي ترسره کړي. د رایو په ځینو مرکزونو کې د رایو پاڼو کمیدل، په ناحقه د یو شمېر رایو پاڼو باطلېدل او د انتخاباتو د نتایجو ځنډول هغه موارد و چې د ټولنې ورته ګوته نیولې وه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وارد مخه ویلی چې دویم دور انتخاباتو ته له هر پلوه ښه تدابیر نیولی او هغه نیمګړتیاوې یې پوره کړي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور غیور له خلکو نه غواړي چې په دویم دور انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
از این که استعمال رای مکلفیت قانونی و شرعی
لدی عمله چې درای کارول له شرایط سره د هر برابر کس قانونی او شرعی مکلفیت دی. نو له ټول خلکو غوښتنه کیږي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون کولای شي د هر ډول درغلی مخه ونیسي او هر څوک خپل قانوني حق څخه ساتنه وکړي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورته ولاړ دي د راتلونکي شنبه په ورځ کېږي. ښاغلی غیور د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو له کاندیدانو نه غواړي چې له قانون سره سم د شفافو او عادلانه انتخاباتو نتایج ومني. سیاسي سیرونکي او مدني ټولنې د انتخابات د افغانستان لپاره ډیر مهم بولی او ټینګار کوي چې د سارونکو ارګانونو سیاسي ډلو او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ عام خلک هم باید د دغو انتخاباتو د شفافیت او مشروعیت لپاره خپل هڅې ونسپموي.
د انتخاباتي هلو ځلو وخت تیر شپه 12 بجې پای ته ورسید. د په افغانستان کې سره لنن انتخاباتي کمپاینونه نه کیږي او نور هیڅ کاندید انتخاباتي مبارزه نشي کولای. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ افغانان په خپلو رایو د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کړي. اوس به د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو د انتخاباتو په ارتباط. البته
ستاسو له پیغامونو نه
ډاکټر جمال ناصر سم د کابل د اوسیدونکو او مخکې لکه څنګه چې مخکې دوی اشتراک کړی او اوس هم اشتراک کوو، ولو که هر څومره تهدید واقع شي موږ بیا هم ځو انتخاباتو کې اشتراک کوو په دې خاطر چې د خپل آینده او خپل راتلونکی وټاکي.
زما نوم نذیر شفیعي. ما غوښتنه دا ده چې د دیموکراسي او د مردم سالاري لپاره او د افغانستان د صلح او امنیت لپاره ملي او دینی مسؤلیت دی چې په دوم ځل کې چې کوم انتخابات کې باید برخه واخلو
نوم میوند ده د انتخابات بارا کې څنګه ما وریده چې انتخابات دویم پړاو ته پاره لاړو ډیر متاثر شلو ځکه چې موږ یو ډیر غریب هواد یو موږ ته لازم نه و چې موږ باید دویم پړاو ته تلو باید پاور پړاو کې ټول مسائل حل شوي وو نو دا چې متاسفانه موږ دویم پړاو ته لاړو هر شهروند باید ضرور د چلړ شي رائے ورکی او خپل زیم باید موږ وټاکو
موږ خبر شو چې انتخابات دویم پړاو ته لاړو د خلک به ان شاء الله ټول اشتراک وکړي خو موږ د خلکو نه غواړو د افغان ولس نه غواړو چې بیرته بیا خپل رائے وکړي
د انتخاباتو په اړه مو د څو تنو کابل خاریانو نظرونه واوریدل. دغه راز د انتخاباتو په موضوع نن د ازادۍ په څپو پروګرام کې هم بحث کیږي. دا پروګرام څلوېښت دقیقې وروسته پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د بشري حقونو د څارنې سازمان په افغانستان کې د ښځینه بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د سازمان په افغانستان کې د ښځینه بندیانو وضعیت څېړلې او وایي چې د دې بندیانو ستر اکثریت یې اخلاقي جرمونو په تورونو بندیانې دي او په خاص ډول زیاتې بندیانې هغه ځوان نجونې دي چې د کورنیو له خوښې پرته د خپلې خوښې کسانو سره یې د ودونو اراده درلوده او یا هم په همدې مقصد له کورونو تښتېدلې دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان خبریال پتریشیا ګوسمان د زکیې په نوم د یوې ځوانې افغانې او محمد علي داستان لیکلی چې لنډیز یې له جانقا الکوزینا اورو.
اتلس کلن زکیه او یویش کلن محمد علی په ماس میاش کې د مینټوب ډګر ته داخل شول او له هغه وخت راهیسې ورته د خپلوانو لخوا د مرګ واخونه کیږي. دواړه ممکن بندیان هم شي. علی د زکیه د تختونې په تور او زکیه له کوره د تخت په تور شي د افغانستان جزا قانوني جرم بولی. خود بشری حقوقو سازمان د قانون دا ماده د نړیوالو بشری حقوقو د معیارونو خلاف بولی. د بشری حقوقو د څارنې سازمان اټکل کوي چې په افغانستان کې د بندي شوو ځوانو نجونو په سلو کې شاوخوا 15 نوي او د ښځو په سلو کې 50 په اخلاقي جرمونو لکه لکوره د تیښتې او یا زنا په تور بندیان دي. د بشری حقوقو د سازمان په باور دا ډول اخلاقي جرمونه تر ډیره حده د غیر قانوني جبري ودونو او کورنیو شخړو لامل ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو له مخې په افغانستان کې په 2013 کال کې د اخلاقي جرمونو په تور د نیول شوو ښځو شمیر 600 ته پورته شوی او دا رقم د 2011 کال اکتوبر میاشت کې 400 و. په دې توګه په افغانستان کې د ښځینه بندیانو شمیر په مجموع کې په سلو کې 10 زیات شوی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان خبریال لیکي د زکی او محمد علي برخلیک ښیي چې په افغانستان کې د جزا قانون تفسیر څومره غولونکی او سخت دی. زکیه او علی زکه له کوره وتلي چې کورنۍ د دوی له واده سره موافقه نه کوله. د زکی کورنۍ په وار وار د هغې د وژلو ګواښونه کړي او وایي نوموړی په خپل دې کار سره د کورنۍ نوم په ځمکه غورځولی دی. دوی وایي زکیه د هغې له یو خپلوان سره په غیاب کې واده شوې ده. د زکی کورنۍ دا هم وایي دا یوه تاجکه او سنی جنۍ ده او محمد علي یو شیعه هزاره دی. د بشری حقوقو د څارنې سازمان لیکي د جون په شپږمه د زکی خپلوانو علي په کابل کې له یوې کوڅې څخه وتښتاوه او د پولیسو ماموریت ته حواله کړ. په علي باندې د زکی د تښتونې دوسیه جاری شوې ده. که مجرم وپیژندل شي د مرګ په سزا ممکن محکوم شي. زکی د خپل ځان د ساتنې په مقصد په کابل کې د ښځو د حفاظت یا امن یو کور ته پناه وړي او د محکمې د حکم د صادرېدو تر وخته ممکن په دغه کور کې بنده پاته وي. د پولیسو مشر د بشري حقوقو د څارنې سازمان ته ویلي د جګپوړو حکومتي چارواکو لخوا پر دوی فشار اچول کیږي چې زکیا او علي باید تر ډیره په زندان کې وساتل شي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي په افغانستان کې باید له کوره تېښته جرمونه ګڼل شي. دا سازمان وایي د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو د ښځو د حقونو د ساتنې او ملاتړ ژمنې کړي او راتلونکی جمهور رئیس باید د کار د پیل په لومړۍ ورځو کې فرمان صادر کړي او ووایي چې له کوره تېښته جرم نه دی.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 په سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنځه په هم اوریدلای شي. په کندوز کې چارواکي د لوبو دی نړیوال سټډیوم د جوړېدو خبر ورکوي. دغه لوبغاړي چې د جرمني په مالی مرسته په څلور اتیا جریب ځمکه کې جوړیږي پکې د فوټبال او د اوز لوبې یا بسکشي میدانونه او همدارنګه یو تفریحي پارک په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه له کندوزه د ازادي رادیو د خبریال اجمل آرین راپورټ واوري.
په کندز ښار کې یو نړیوال ورزشي لوبغالی جوړیږي. د کندز ښار په اوزلوبې لوبغالی کې د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت په مالی مرسته په یو نړیوال ورزشي لوبغالی د رغولو کار روان دی، چې په دې لوبغالی کې د فوټبال میدان، د بزکشي لوبغالی او یو تفریحي پارک هم په پام کې نیول شوی دی. د کندز والي غلام سخي بغلانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې لوبغالی کې د میلمنو لپاره یو میلمستون او عصري تشنابونه هم جوړیږي. بغلانی وایي چې د دغه لوبغالی د رغولو چارې روانې دي چې په راتلونکي درې میاشتو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. اما جوته یې نه کړه چې د دغه لوبغالی مالي لګښت څومره روپۍ دي.
و اساس یې زیره به شکل میدان ورزشي بینوري گذاشته.
دغه لوبغالی بنسټ مو د یو نړیوال لوبغالی په اساسي خیده او په دې اړه مو له دوستانو سره مشوره هم کړې ده. اوس مهال دغه لوبغالی د احاطي دیوال ضرور ده او همدارنګه په دې کې ساختمانونه هم جوړیږي، ځکه که دلته بهرني میلمانه راځي د هغوی د آسونو لپاره د ساتنې ځای باید وي. د هغوی د آسونو د ساتونکو لپاره باید اتاقونه وي چې د دغو جوړولو چارې تر لاس لاندې نیول شوي او پر یوې برخې یې اوس مهال کار روان دی. ولی همدارنګه وایي په دې لویه پروژه کې د یوې ژورې څا کیندن هم شامل دی چې اوس مهال د کیندنې چارې روانې دي. په کندز ښار کې دوه د فوټبال لوبغالی شته دي او د یو استاندارد او نړیوال لوبغالی نشتون په دې ولایت کې د لویو ستونزو له جملې څخه ګڼل کېده. دغه نړیوال لوبغالی په څه باندې اتیا جربه ځمکه کې رغول کېږي. په همدې حال کې د کندز ښاریان هم د دغه نړیوال لوبغالی رغولو ته ډېر خوشحاله دي. دوی وایي چې د دغه نړیوال لوبغالی جوړېدو سره به ځوانانو ته به هم د سالمو مصرفیتونو زمینه برابره شي. یو تن په دې اړه داسې وایي:
ولایت کندز کې مرکز زون است و در عرصه فوتبال
د کندز ولایت د زون مرکز ده. د فوتبال او نورو لوبو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري. دغه لوبغالی چې اوس مهال د آلمان هیواد لخوا رغول کېږي خلک ورته ډېر خوشحاله دي او دا یو ستر کار ده. له دې مخکې به چې له نورو ولایتونو او حتی له خارجي هیوادو څخه میلمانه راتلل، په کندز کې دومره یو ځای نه و چې له هغوی څخه په سمه توګه میلمه پالنه وشي. او اوس چې دغه نړیوال لوبغالی جوړېږي، موږ په راتلونکو کې له خپلو میلمنو څخه په سمه توګه میلمه پالنه
وکړو.
د یادونې ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې دوه ورزشي لوبغالی شته دي، چې یو د ښاروالۍ لوبغالی ده او بل د سپینزر لوبغالی ده. یوازې د ښاروالۍ میدان په دې ولایت کې یو استاندارد لوبغالی شمیرل کېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي. د فوټبال نړیوال جام لوبې نن په برازیل کې پیلېږي. دغه لوبې د غوره شوو هیوادو لوبډلې په اتو ګروپونو ویشل شوې دي. د فوټبال جام د لوبو په چمتو کړیو راپورونو کې دا ځل د دوو ګروپونو په اړه له احمد شیبه راورو.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو په جی ګروپ کې څلور پیاوړي لوبډلې یو ځای شوې دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسف زی د دې ګروپ په اړه وایي:
ګروپ سخت ګروپ دی، چې امریکا هم ښه ټیم دی، غانا هم ښه ټیم دی، او پرتګال او جرمني ښه ټیمان دي. دا دواړه
جنو انګلیسي رسنیو لیکلي وو چې فلیپ لیم د جرمني تر ټولو غوره لوبغاړی دی، خو جرمنیانو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی ټول لوبغاړي غوره دي. جرمني د نړیوال جام پای لوبې ته اووه ځله رسېدلی او په 1990 کې د دریم ځل لپاره دا کپ ګټلی دی. په 2002 کې دوهم شو، په 2006 او 2010 کې بیا دریم شو. له اسپانیا وروسته د روانې میاشتې د سروې له مخې جرمني د نړۍ دوهم پیاوړی ټیم دی. د جرمني ترڅنګ پرتګال په جی ګروپ کې دی. د پرتګال د ټیم د نوم له اورېدو سره د فوټبال مینوال شای وار د واره کریسټیانو رونالډو ته پام شي. روان کال د په 24 لوبو کې 150 ګولونه کړی دي. دا د پرتګال شپږم نړیوال جام دی. پرتګال د نړۍ دریم پیاوړی ټیم ګڼل کیږي. د جی ګروپ بل ټیم غانا دی او دا یې دریم نړیوال جام دی. د امریکا د متحد ایالاتونو ټیم هم په همدې ګروپ کې دی. دا لسم ځل دی چې د متحد ایالاتونو لوبډله نړیوال جام لوبو ته لاره کوي او اووم ځل دی چې په منظم ډول په دې لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کوي. په 1930 کې د امریکا متحد ایالاتونو دریم شول او په 2002 کې منځلوبه له جرمني 1-0 په وړاندې بایلوده. د جون پښپاړسمه د دې ګروپ لومړی لوبه د جرمني او پرتګال ترمنځ ته، بل لوبه په همدې ورځ د غانا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ. د فوټبال د نړیوال جام لوبو وروستی ګروپ ایچ دی چې پکې بلجیم، الجزائر، روسیا او جنوبي کوریا راغونډ شوي دي. د بلجیم د شپږم ځل دی چې نړیوال جام لوبو ته لاره کوي. په 1988 کال کې څلورم شو. الجزائر بیا په سختي د غوراوي پړاو کچ کړ، خو الجزائر په افریقایي لوبو کې هغه ټیم دی چې په نړیوال جام لوبو کې ښه ځلیدلی دی. دغه هیواد د 1988 کال په نړیوال جام لوبو کې دوه لوبې وګټلې. الجزائر په 1988 او 2010 کلونو کې نړیوال جام لوبو کې بیا یو لوبه هم ونه ګټله. روسیا د نړۍ اتلسم هیواد دی. په 1988 کې نیمه پای لوبې ته ورسېده او په 1958 او 1928 او 1980 کلونو کې منځ لوبې ته ووته. په ایچ ګروپ کې بل ټیم د جنوبي کوریا دی چې په 2002 کال کې چې کله نړیوال جام په جنوبي کوریا کې و نیمه پای لوبې ته ورسېده. او په 2010 کې هم دغه ټیم دوهمې مرحلې ته بریالی شو. اته ځله جنوبي کوریا نړیوال جام ته بریالی شوې ده. د جون په 18 بلجیم له الجزائر سره لوبه کوي او په همدې ورځ روسیا له جنوبي کوریا سره.
په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو له حاله خبر شوې ده. لوبې نن پیلېږي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې په سیمهیزو موضوعاتو کې د پاکستان په شمالي وزیرستان د وروستي بی پلوټه امریکایي بی پلوټه الوتکو د برید له حاله مو خبرو. دغه راز د عراق له وضعیت مو هم خبرو. خو اوس به څاروان اسمت څاروان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ملګرو ملتو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د شو انتخاباتو په کابل کې د برستې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي یان کوبشتن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د جوزا په څلورويشتمه د انتخاباتو په ورځ د اړتیا په صورت کې له افغان چارواکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مسؤلانو په انتخاباتو کې د دواړو کمیسیونونو څخه د شفافیت غوښتنه وکړه او ویل په انتخاباتو کې هر راز ګډوډي به په هیواد کې د ناورین سبب شي. په کابل کې د افغان میرمنو شبکه هیله منه ده چې د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د ښځو ونډه په سلو کې څلور شپېته زیاته شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې دوه کسان نیولی چې د انتخاباتو جعلي کارتونه په خلکو پلورل. چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې سیمهیز پولیس وژل شوي دي. په داسې حال کې چې سنی یاغیانو په خپلو بریدونو کې پرمختګ کړی دی، د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له عراق سره پیوستون وشي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی له پارلمان وغوښتل چې بیړنۍ حالت اعلان کاندي. او په شمالي وزیرستان کې د درو مشکوکو امریکایي بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې شپاره سخت دریزي وژل شوې دي.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه.
د همکار څخه په مننه پام وکړئ. اقتصادي خبرونه ته د بلخ ولایت د کرنې ریاست وایي چې د لبنیاتو د دوو فابریکو محصولات درې برابر زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست د لبنیاتو څنګه مسول هاشم خرمی ازادي راډیو ته ویل چې په خوا په دې فابریکو کې په ورځ کې 300 لیتر شیدې تولیدلې، خو اوس هر ورځ تر 1000 لیتر شیدو پورې تولید او پروسس کوي. د شاغلي خلم په خبره د دې فابریکې د شیدو د پروسس ترڅنګ قیماق او اسکریم او نور خوراکي مواد هم تولیدوي. د معلوماتو لمخې د دوو فابریکو د تولید او کار لامل زر مالداران هم خپل ژوند مختبیایي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره یو ځری ارخیز تړون هند او ایران سره لاسلیک کوي. دغه وزارت ویان مسافر خوخندی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې تړون په لاسلیک سره به په چابهار بندر کې د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شي. د نوموړي په وینا افغانستان له دې درکه ډیر ګټه ترلاسه کوي او تجارتي اموال د افغانستان له لارې د منځنی اسیا هیوادونو ته انتقالیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو مونۍ بوجي اوړه 1430 افغانۍ، یو د نیمنۍ بوجي ورجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوې بوجي بوره 1200 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی یو ولس افغانی یو کیلو اوبلن غاز شپیتا افغانی یو لیتر پټرول یو شپیتا افغانی او یو لیتر ډیزل تیل اته 50 افغانی.
اقتصادی خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کچيري خبرونه بیا هم غوړی وګوري او ویلولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو دات کم د ازادي رادیو په پانه کې د غرض د افغانستان او سیمه په اړه مطالب لوستل او کتل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. امریکای بی پلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په ترڅ کې د ځایي چارواکو په وینا لکه تلګه شپاړس وسلوال وژل شوي دي. د شپږو میاشتو رئیس لومړی ځل دی چې د امریکا بی پلوټ الوتکه په پاکستان کې سخت دریځ وسلوالو اهداف په نښه کوي. د کارپوهانو په وینا دغه بریدونه په دې خاطر درول شوي و چې د اسلام آباد او پاکستاني وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو ته فرصت ورکړل شي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه خبرې کومه نتیجه نه لري. په دې اړه تفصیل په خبره د ازادي رادیو د خبريال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې تر شپږ میاشتو وروسته یو ځل بیا د بی پلوټ الوتکو بریدونه پیل کړي چې لامل یې په دې سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پلوټ الوتکو د پنځشنبې په شپه ناوخته د شمالي وزیرستان له مرکزي بازار میرام شاه لس کیلومتره لري په درګه منډۍ کې او همدارس د دې ایجنسۍ په ډنډه در په خیل کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو پرله پسې اته توغندي ویشتلي چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپاړس وسلوال وژل شوي او سلور نوټ پیان شوی دی. فرانس پریس خبری ایجنس د شمالي وزیرستان د یو ځای امنیتی چارواکي په حواله وایي چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په لومړي برید کې سلور ازبک او دو پنجابي سخت دریځ وسلوال وژل شوی. دا په شمالي وزیرستان کې تر 15 میاشتو وروسته او پر روان 2014 میلادي کال کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د الوتکو په وروستي ځل په دې سیمه کې د 2014 میلادي کال د دسمبر په 26 نیټه برید کړو چې په ترڅ کې درې سخت دریځ وسلوال وژل شوی. په شمالي وزیرستان کې دا برید تر هغې وروسته شوی چې د یکشنبې په ورځ پاکستانی وسلوالو طالبانو او په شمالي وزیرستان کې مشت ازبکستان اسلامي غورزنګ په نامه وسلوالې ډلې د پاکستان د سترخار کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر وسلوال برید کړو چې په ترڅ کې ویش کسان وژل شوي. د پاکستان د دفاعي چارو ځینې کارپوهان د امریکا د بی پلوټ الوتکو د تازه بریدونو په اړه وایي که څه هم د پاکستان حکومت له امریکایي چارواکو غوښتي چې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اوږدو کې پر قبایلي سیمو د بی پلوټ الوتکو بریدونه نه کوي، خو په دې وروستیو کې پر پاکستاني ځواکونو او د کراچۍ پر هوایي ډګر تر خنډي وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت پر دې پوهېدلی چې طالبانو سره خبرې کومه ګټه نه لري. همدا لامل دی چې د بی پلوټ الوتکو بریدونه بیا پیل شول. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي متقاعد سید نذیر مومن لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
وی دا سی پوخ کمټمنټ نو کړی و غوی کمنتا اکشنبل ټارګټ راته مونږ بکم دا خدا وی دو زور مو کفته حسین دغه مو کفته او دغه خبره را چې دا وخت پای ور کړی وانه ډیره پکاري ریکوست کړو چې مونږ د مذاکرات او د عمل څو ټوکلي دا ګمنه واخلو مونږ په دې کې څو نتیجه حاصل هغه و نشو چغونه شو راته کاری چې اوس دا غوی د پارم موخه ده. نو دا دا غي یو کړای ده او کې دې چې د دې مو سره مرسته وي.
نو موږ همدارز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا پر پاکستانی سرتیرو تر روستوي بریدونو او اوس د امریکا د بی پلوټ الوتکو تر برید وروسته بعد پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې خبرې اترې وزنډیږي. دا یادونه ورده چې د تیر 2014 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژلو او په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لخوا د دغو بریدونو په ضد تر احتجاج او د ناټو د اکمالتي لارې تر بندولو وروسته پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پلوټ الوتکو بریدونه درېدلیو.
پاکستانی وسلوال طالبانو د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د تیر دوشنبې په شپه برید وکړل. د سیشن بې په ورځ د کراچۍ د هوایي ځواک پر اکاډمي حمله وکړه. آیا پر هوایي ډګر حمله د طالبانو د بریدونو په تکتیک کې یو بدلون ګڼل کیږي او آیا له دې وروسته به په پاکستان کې دغسې حملو نوې لړۍ پیل شي؟ په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
له بریده وروسته څرګنده سوه چې برید کوونکي ټول ازبکان دي. پاکستاني چارواکي اکثره پر بهراني جنګیالیو تور پوري کوي چې له پاکستاني طالبانو سره یو ځای په دې هیواد کې حملې ترسره کوي. د رویټرز خبري ایجنس په وینا د طالبانو یو جګپوړي غړي ویلي دي موږ منو چې دغه حمله موږ د خپلو نورو مجاهدینو ورونو په مرسته ترسره کړې ده. د پاکستان تر ټولو مصروف هوایي ډګر په سپینه ورځ د جنگ میدان ښکارې دي. لسوځلو ودانیو دود راپورته کې دي ژغورونکي د کارګو شرکت اوه تنه کارکوونکي راوستل چې مړې له پیژندنې تلیو. د مړیو شمیره تر څلور دیش ورسېده. د دې شرکت ټیټ رتبه تخنیک کار له اتو نورو کسانو سره روغ رمټ له ودانۍ څخه راووت چې په تشناب کې پناه اخیستې وه. دغه تخنیک کار وویل ما داسې احساس کاوه لکه خدای چې زموږ ناره اورېدلې وي. د رويټرز خبري اجانس وايي د ول ور رتبه پاکستانی چارواکي په وینا د نشټي پر مهال لشتر لژ درې مسافر وړونکو الوتکه چې خلک نه پکښناست لمن زولاړي په یو اکس کې چې د حمله د سیمې څخه اخستل سوې دي د کارګو په ځای کې څلورم الوتکه هم لیدل کیږي چې په پوره توګه لمن زتللې و چارواکو د الوتکو د لمن زتللو خبر نه دی تایید کړي هغه وخت چې پروازونه بیرته پیل سول او د پاکولو کار پیل سو طالبانو پر دغه هوایي ډګر یو وار بیا حمله وکړه د سې شنبه په ماښام پر موټر سایکلونو سپرو نو د هوایي ډګر د امنیت ځواکونو پر اکادمۍ ټکان وکړل خو څوک پکې مړ نه سول د پاکستاني طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د رويټرز خبري اجانس ته ویلي دي پر اتلونکو کې به داسې نور بریدونه هم ترسره شي د رويټرز خبري اجانس وایي د بوستن پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د پوهنځي رئیس عادل نجم لدی خبري سره موافق دی او وایي د کراچي حمله یو عادي تروریستي حمله نه ده اوس دا د پاکستان د پوځ او طالبانو ترمنځ جګړه ده او فکر کوي نور به هم ډیر سي
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونه
اوس د ازادي رادیو خبرونه اوریدي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو دوام کوي د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدی موجودو یعنی په افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري په داسال کې چې سونی یاغیان په عراق کې په خپل بریدونو کې پرمختګ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک مون لنړیواله ټولنې غوښتنه چې له عراق سره پیوستون وخی د عراق صدر اعظم نوري المالکی بیا د هیواد له پارلمان غوښتنه کړې چې زیات صلاحیت ورکړي ترڅو د سخت دریز وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي فرشته جلال زید د مسئلې نور جزئیات د ازادي راډیو د خبری څنګ د رپورت په حواله وړاندې کوي
د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسوالو ډلې پرون د عراق د کرکوک شارونی او تر هغه مخکې د تیلو د غنی شار موصول کنټرول خپل کړی وو وسوالو لشتل جاتیات نه ترکیه به هم برم تکړی دي د وسوالو ډلې ویلي چې وسته بغداد پر لور د حرکت په حال کې دي خو په عین حال کې د کوردی ملیشو پېشمرګه ویاند چبار یاورن ویلي چې د حکومتي ځواکو تر تشتیدو ورسته په کوردستان کې د ملیشو ځواکونو لخوا د کرکوک کنټرول خپل سوی دی د مرګورم د کډوالو د نړیواله ادارې IOM په وینا موصول ته د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو ترننوتو ورسته لشتره 15 لک کسان له دغه شهر څخه وتلو ته مجبور شوی دي د ترکیه چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو لشتره 30 ترکیه په چپ موصول کې د ترکیه په کنسولګری کې کار کاوه نیولې دي د عراق د برنوی چار وزیر هوشیار زیباری ویلی چې دا وسلوال کسان د یو وژن کې تهدید په سیر د پرمختګ په حال کې دي هوشیار زیباری ویلی چې بغداد په بعد کوردی ملیشو یا پېشمرګه ول غړو سره مرسته کوي ترڅو د عراق او شام د وسلوالو مخنیوي وکړي او په لموصول څخه یې وباسي هوشیار زیباری د دې مسلې نور جزئیات نه دي څرګند کړي چې څه ډول همکاري وکړي خو ویلی دي
This threat can be pushed back, let's say, by the Iraqi security forces.
دا وایي دغه تهدید کېدای شي چې د عراق د امنیتي ځواکونو او د پېشمرګه ځواکونو د ګډي همکاري په مرسته شاته وتنبول سي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي چې دغه وسلوال تروریستانو ته تروریستان دوی له سیمې څخه ایستلای سي.
And I've assured the minister and my colleague that we can push back on the terrorists on the
دوی وای ما خپل وزیرانو او همکارانو ته ډاډ ورکړی دی چې مشکولای شو چې دغه تروریستان د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوال په شاوتم وو او د دې لپاره به د بغداد او د کوردی ادارې ترمنځ همکاري زیات شي ترڅو دغه بهرني تروریستان له خپل خاوري وباسو د عراق د تکرید د شرط سقوط وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا هم دغه بهرن پړه خبرو ته تیاری څرګنده کړي او د امریکا متحده ایالات پر وسلوالو د هوایی حملو پر څرنګوالي خبري کوي د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پر نړیواله ټولنه ژغ کړي چې د بغداد شاته دی ودرېږي ترڅو د دغه تروریستانو په وړاندې د خپلې دیموکراسي څخه دفاع وکړي د ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي چې په عراق کې روان بحران باید نړیوالو ته د یو خبرداري په توګه په بحثونو کې مطرح شي په یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې واشنگتن هم د بغداد له حکومت سره د زیاتو پوځي همکاریو پر بیلابیلو امکاناتو غور کوي چې په هغه کې د بی پیلوټا الوتکو حملې هم شامل دي د ملګرو ملتو ډیپلوماټان وایي چې نن به د نیویارک په وخت پر 11:30 بجې په ځنګ ځانګړي غونډه کې د عراق پر حالاتو خبري وشي او په دې غونډه کې به د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي او له بغداد به پر وضعیت رڼا واچوي. په عین حال کې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ویاند ابو محمد عدناني ویلي چې دوی به جنگ بغداد او کربلا ته ورسوي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی
که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز خواهد کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جب افغانستان که مداخله دونشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا داشته. آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیل بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د امنیتی او نور لوجستیکي تیاریو پر موضوعاتو خبرې کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل پوښتنه له مسؤولو چارواکو یا له میلمنو مطرح کړئ او همدارز د ازادي راډیو له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. بل سبا یعنی د شنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. د دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمد زید انتخاباتي منډو ترلو وخت تیر شپه 12 بجې پای ته ورسید. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر درای ورکړی چې د سکوت په دوره کې انتخاباتي حل ځلې ونه کړي او کنه له قانوني چلند سره به مخامخ شي. بل سبا افغانان په خپل رايو د اشرف غنی احمد زی او عبدالله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کوي. او اوس هم د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ور رسیږي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو او دغه راز د نوي حکومت په اړه ځینې مطالب لري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو اوریدونکو سلام. نوې حکومت به راشي خو چې د زاړه حکومت نړیوال مقام به ټینګ کړای شي او کنا هغه چې په اداري فساد او د مخدره توکو په تولید کې لومړی مقامونه ګټلې دي آسه نه چې د زاړه حکومت دغه په سختۍ ګټلې مقامونه په اسانۍ له لاسه ورکي. د خپرونې په پیل کې مو د زاړه حکومت له یو وزیر سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي نوموړي بې نومه وزیر څه کارونه کړي دي.
ښاغلی وزیر صاحب، لکه څنګه چې ښکاري کاري موده مو په ختمېدو ده، ځکه نوی حکومت را روان دی او په نوي حکومت کې به نوي کسان مقرریږي، نو که لږ مو د کړیو کارونو او خدمت په باره کې معلومات راکړئ چې اوریدونکي هم واوري.
ما د خپلې دندې په وخت کې ډېر زیات کارونه ترسره کړل او ډېر نور داسې کارونه او پروژې دي چې ترسره کېدی وخت ته اړتیا لري.
مثلا کوم کارونه مو کړی؟
شاید تاسو په جریان کې وایئ چې د مال راتګ مخکې وزارت په ډېر بد حالت کې و. نه یې سمه ودانۍ درلوده او نه یې هم سم میز او څوکۍ. د تشنابونو او پخلنځي خو یې پوښتنه مه کوه چې مه کوه. نو تر هر څه مخکې مې د وزارت د ودانۍ د بیا رغونې چارې پیل کړې او چې هغه پای ته ورسېدې بیا مو شوبو ته د لوازمو اخیستل پیل کړل. یعنی بهترین ماډل میزونه، کوچونه، څوکۍ، الماری، د ډوډۍ خوړلو وسایل، فرشونه او نور ډېر شیان واخیستل.
نور مو څه وکړل؟
تشنابونه مو ورغول، د برېښنا سیستم مو بدل کړ، د مرکز ګرمۍ سیستم مو ځای پر ځای کړ او بیا مو آخرین ماډل موټرونه ورته واخیستل. دغه ټول کارونه سره له دې چې ډېر ستړي کوونکي وو خو بیا هم د ټولو کارکوونکو د راحت او خوښۍ سبب شول. اوس ټول مامورین په خوشحالۍ سره له دغو امکاناتو څخه ګټه اخلي.
ډېر ښه، تاسو د پروژو یادونه وکړه. پا په دې برخه کې مو څه لاسته راوړنې درلودلې دي؟
د پروژو په برخه کې ډېر زیات بریالي وو. څو سوه وړې او کوتاول مدت پروژې مو اخیستې او عملي مو کړې.
مثلا کومې پروژې؟
مثلا د وزارت د مقام د تشناب پروژه، د وزارت د عالی رتبه مامورینو د وسایطو د پارکینګ پروژه، د 1500 ورځنیو سیمینارونو او ورکشاپونو پروژې، او دا ډول په سلګونو نورې پروژې.
د وزارت مقام د تشنبونو پروژه جالبه را تهکاره شوه، هغه څه ډول پروژه وه؟
هغه رښتیا هم جالبه پروژه وه، ځکه د وزارت د مقام تشناب د ماتر راتلو پورې درې ځله وران شوی او جوړ شوی و، خو لا هم یې سم کار نه کاوه. یعنی کله به یې اوبه بندې وې، کله به یې کمود بند و، او کله به یې هم بایلر او آکش او نورو وسایلو خو کار نه کاوه چې نیکاوه. لنډه دا چې د مقام تشناب په یو غټ مشکل اوښتی، او چې ما څومره څېړنې وکړې نو راته معلومه شوه چې مخکینیو وزیرانو د همدغه تشناب د رغولو په نامه په زرګونو ډالر اخیستي او په جیب کې وهلي وو. خو کله چې زه راغلم او له دغه مشکل نه خبر شوم، سمدستي مې تشناب له بیخه ونړاوه او خپل سکرټر ته مې امر وکړ چې د تشناب ټول وسایل او پرزجات په دوبی کې خریداري او راوړي، تر څو دغه معزله د تل لپاره پای ته ورسیږي.
یعنی چې اوس د تشناب ستونزه حل شوې ده او تشناب په عادي ډول کار کوي؟ ها،
او تر ډېره حده دغه ستونزه حل شوې ده، او یوازې کله کله یو نیم نل بند سي. خو زموږ فني ټیم وایي چې د تشناب نلونو منګ نیولی دی او بله کومه غټه ستونزه نه لري.
نو له دې معلومیږي چې تا په شمول څلور نورو وزیرانو هم د خپلو کاري وختونو په ترڅ کې یوازې د وزارت مقام د تشناب ستونزه نه ده حل کړې، نو نور خو به هیڅ هم نه وي کړي.
درته مې وویل چې څو سوه وړې پروژې مو عملي کړې او څو غټې او طویل المدت پروژې تر کال لاندې دي.
مثلا کومه پروژه؟
مثلا د کابل هوایي ښار، دا یوه ډېره ستره او طویل المدته پروژه ده چې کومو عملي کړای شوه نو هېواد ته به مو ډېر لوی افتخار ګټلی وي، ځکه تر اوسه په نړۍ کې دغه ډول ښار نه جوړ شوی دی او نه به هم جوړ شي.
څه ډول؟ پوه نه شوم.
موږ غواړو د پروژې د طرحې او ډیزاین مطابق لومړی د کابل ښار ټول غرونه او غونډۍ د اوایي پلونو په واسطه سره ونخلو، او بیا اوایي پلونو ته ورو ورو پراختیا ورکو، او د کابل د وسنی ښار په سر یو لوی بام جوړ کو چې همدغه لوی بام به د نوي اوایي کابل ښار غولی وي، او د همدغه لوی بام په مخ به واټونه، ویالې، پارکونه او ودانۍ رغول کیږي. د دغه پروژې خوندوره خبره دا ده چې د کابل اوسنۍ ځمکنۍ ښار به له نوي اوایي ښار سره د غرونو د سرونو له لارې سره ونښلول شي. مثلا که چا غوښتل له اوایي ښار نه ځمکنۍ ښار ته راکوز شي، نو د تلویزیون غره د سړک له لارې به راکوزیږي.
وزیر صاحب، دا خو رښتیا هم ډېره ستره پروژه ده، خو دا ووایه چې کار کوم ځای ته رسېدلی دی؟
تر اوسه لا د طرحې او ډیزاین له چوکاټه نه ده وتلې. که چیرې راتلونکی حکومت را باندې اعتماد وکړ او په همدې وزارت کې پرېښودم، نو په ډېره خوشحالۍ سره به د دغې سترې پروژې کار په عملي ډول پیلوم.
یعنی چې تر اوسه په خیالي ډول مختځی؟ ها،
او
وروستۍ پوښتنه ده وزیر صاحب.
مهرباني وکړه
وزیر صاحب، څنګه مو یو دم د وزارت د مقام د تشناب له پروژې نه دغه د کابل د هوایي ښار لوی پروژې ته پام شو؟
کرخ زیاده ته وایم، نو د مقام په همدغه تشناب کې مي د نوي هوایي ښار جوړولو طرحه ذهن ته راغله.
اوس چې دنیا پرمختګ کړی او موجونه خپل اوج ته رسیدلې دي، نو د کلی او ښار توپیر نه کیږي. کلی یوازې په ډیرانونو پیژندل کیږي، لکه داسې.
غوټۍ څنګه وه؟
ښه وه، په ټولو یې سلامونه ویل.
په کلی کې نور څه حال و؟
کراري وه. خانګل بیا له ملګل سره وهلی وه، د دوارو سرونه مات بیا زامن سر ونشتل او غیم ګډو مات سول
ونی نور کلیوالو خلاص نکړه
هند خلاصې دو په ځای نور هم سر سر کړل ام دغه کلیوالې تر منځ ټیګ ټکوي
په چی شي سره جنگ دی
په ډیران
په ډیران ولې سره جنگ دی
د دوارو ډیرانو نه څنګه په څنګه دی نو چیرې او خځلې ډیرې سي سره ګډې سي او بیا نشکاري چې دغه ډیران کوم دی او د ډیران کوم دی لام دې خبره نه بلا بوټه سي او تر هو له دربولو سره ورسېږ
خو سره معلوم دی کې په منځ کې دی نشې ودروي
څوک راته سره بیل کړي او نشې سره درولې دي خو کوم ځای مړې نشې وېستلې او وېستې وغورځولې په همدې خبره دې سرونه ماتول
ولی
خو خانګل ویلې چې میرګل استلې او میرګل ویلې چې خانګل استلې
ورک دې سي دغه ډیرانو نه چې ټول عمر خلکو سره پی ووهل د دغه ډیرانو لامل څومره ویني توې سوې
رښتیا وایه هر څه بدل سول خو ډیرانو نه بدل نه سول که خدای دې نوم په صابون کړی
سترګې مې روخانه چې ترور مې راغلې ده ترورې ستړې مشي
خیر اوسې راولاندې کده سر خو دې درمچ کما
شکر دې چې راغلې
څنګه یې لشتې لورې جوړه یې
خایم تروری ته څنګه یې غوټی څنګه و
شکر دې شایم غوټی هم شو ډیر زیات سلامونه در باندې ویل
وعلیکم سلام ناروغه خو نه و
نه شکر دې شو
هغه غنی څنګه کړو
هغه د تاګن
و
نږدې په خلاصې دوه ولوري ته په شار کې ګان څه کوي ګر خو خلک په کلی کې اغوندي
تروري اوس دنیا سرچپه شوې ده د کلی خلک د خار شین اغوندي او د خار خلک د کلی
ته ورسلوري یو ستنو تا راوړه
چرن تا راوړم
دغه د جامو پر کم دي
خا ده تروري غوا دې څنګه ده شیدې کوي کنه
ای د دې ته سترګو مزار کړې نام خدا یو یو کاسه شیدې کوي
چی شی ورکوي شفتره مو ورته کړلې ده
نه پخته کوم شفتل ورته کړلې وي لشنو شو سره تر پوزه راغلې
نو له کومه کوي ورته
څه دروغ به دستوایم د یو بل په ټوی راوړم خدای دې افرات وکړي غاره زبندوم او خوری د غټی پلار
خو می ورته راوړه پلا دې سړی ته باندې غاره بندوي
په بلا وهلې مې زړه خوږیږي چې څه ورته وانه چوم بس خوله نه پټیږي ام دارم باړی وی دم باړی وی
ترورې دغه دستنه او تار
تراکه کنه دلته لوري مور خو دې پرانو دلته ګوري او غم دې نه خوري
دې چی شي و ترورې
ته دلشه دغه جامو ته وګوره چری چری زنګي او ته په کیسه کې ام نه هغه خنجلې ده نسی به ګندلای ته خو یې ګندلای سي که څوک پر دې وویني خبرې به ټول شهر ونیسي وای له غریبې ریټاری ریټاری جامې اغوستې وې
کومې ریټاری وترورې
دغه د کمیسا په څو ریټاری دي لوري شرم دی شدې چې بل چا نه دی لیدلې
ترورې دا خو زړی نه دی نوی دی هم دا پرون می واخیستلې
لوری د لیلا مو یې هم زړی وی لیلا مو یې ته نیمه موایا
ناتروری په مغازه کې می اخیستې دي
ام دا څه چیرې چیرې
و ام دا یې مورته
هی ورک دې څه دا موت لږ و شرمېږي تاسو خو شرم شاته چولې دي
ترورې دا د ما نه دي غټې پیسې راکړې وی ویلې چې ام دا ډول راته واخله
کومې غټې
د تالور
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کیو عبد الله سمدی سپوږمۍ حیا اوریا خیل حسین حکمت او ز صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
Thank you.